Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس لومړۍ نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 22 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کېږي. هیومن رایټس واچ وایي چې که دا کسان له پاکستانه وایستل شي، نو سمدستي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت تور ولګاوه چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بل نه جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی ټولنې نشي کولای له ټولو هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له بشپړې بېوزلۍ سره مخامخ دي. سیګار پرون پر ایکس شبکې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د مشر له قوله لیکلي دي چې دوی اړ دي د وږو او ډیرو وږو ترمنځ له وروستۍ ډلې سره مرسته وکړي. WFP ویلی دی چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یو وخت ډوډۍ د چمتو کولو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلی دی چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دې کې 14 میلیون ماشومان هم شامل دي. سیګار څو ورځې مخکې هم د امریکا کانګرس ته یو مفصل راپور وړاندې کړ او هلته یې نیوکړه وکړه چې طالبانو د امریکا د بشري مرستو میلیونونه ډالر د ځان لپاره ګرځولي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګري ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یو چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او د طالبانو حکومت به هم ګډون پکې وکړي. یونما تر دې دمه د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ هم د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. ځینې رسنۍ او د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارکوونکي وایي وایي پرون په تهران کې د ایران د اسلامي شورا په انګړ کې ډزې شوي، خو د تهران پولیس وایي پیښه د پارلمان ودانۍ ته څیرمه په یو روغتون کې شوې. د ازادي راډیو د ایران څانګې د راپور له مخې د تهران پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د شفا یحییان روغتون په سیمه کې یو کس په ښکاري ټوپک ډزې کولې او نیول شوی دی. پولیس ټینګار کوي چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د عاملینو د هویت او انګیزې په باب څه نه دي ویل شوي. د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د ایران د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مزار هم برید وشو چې په نتیجه کې تر لاسو زیات کسان مړه او 240 تنه نور ټپیان شول. متحدو ایالتونو د شمالي کوریا لخوا د یوې جاسوسي فضایي بیړۍ د ازمویلو ادعا په کلکه غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ویاندې ادریان واټسن له قوله په یو بیان کې ویل شوي دي چې د راکټ توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پرېکړه لیکونو سرغړاوی دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ خطر پېښوي. هغې ویلي متحد ایالات پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د توغندیو توغول وغندي او له شمالي کوریا څخه یې غوښتي دي چې د جدي خبرو لپاره د خبرو میز ته کښېني. د میرمن واټسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره په نږدې همغږۍ کې روان وضعیت ارزوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باوری چه د تورخم له دروازه په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوختو اجازه ورکړل شو.
د ډیرو خبرو او حالو ځلو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي.
په پاکستان کې افغان فعالانو له دې هېواده د ښځینه څارنوالانو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. برطانوی چارواکی وای روانه میاشت به د هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د غزنی خلک وای د دې ولایت یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د پیسو په مقابل کې د فراغت سندونه ورکوي.
تیر حکومتونه چې یو فاسد حکومتونه وو، فساد تر حق ورسېدو چې ډېر خیالي او فراشوچي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل له قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته پر تورخم دروازه په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوختو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې دوی د موټر چلوونکو ته د اوس لپاره لویزي پرته اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټر چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یو روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر وایي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې وه چې پاکستاني لوري یوازې د سبزي موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پرېښودل. خانجان الکوزي ازادي راډیو ته سې شنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري قانع شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډېرو خبرو او حالو ځلو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. په ډېر ناوخته کې د غرمې نه وروسته دته وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلي وو دوی هم له پاکستاني ډریورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلي الکوزي وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سېشنبې په ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او له امله یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوژمنه وکړه. اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلت په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې 3400 کانټینر به روان شي. متاسفانه د دې لارې بندېدو تاجران لا نور هم مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او دا خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لاره د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم چټک کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوالګان غنی ستونزې لري، د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمي او سړو مسله او غنی نور ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان هم درز ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د ښځینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه ښودلې. د دې ټولنې غړو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې دیره د پخوانیو ښځینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
ل پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو ښځینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې ښځینه څارنوالان یې ډېرې اندېښمنې کړې. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي رادیو ته وویل
دغه اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي، بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستی وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دوه خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازا شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالان شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 ښځې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هره ورځ په یو لوی شمېر بې اسناد کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي له طالب مشرانو سره باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو د ځورونې په خاطر حساب کتاب وشي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د اعتراضونو د ځپلو یو ویډیو خپره کړې او ورسره یې لیکلي په دې هیواد کې میلیونونه نجونې او ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جنسیت پر بنسټ د افغان جنو خوځو د زورونې له امله له طالب مشرانو سره حساب کتاب وکړي. د سازمان د دوشنبه په ورځ خپل اکسپاند د طالبانو لخوا د خوځو د اعتراض ځپلو یو ویډیو خپره کړې او ورسره یې لیکلي د معترض خوځو د بشری حقوقو نقض، د دوی څارنه، زورونه، خپل سری نیول او شکنجه کول دي. او په افغانستان کې د زده کړو په ګډون میلیونونه نجونې د طالبانو د خوځو ځپونکو سیاستونو له امله له خپلو حقونو محرومې دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې افغان جنو خو ته حقونه ورکړي دي، مګر د دې شرعي حقونو د څرنګوالي په اړه هیڅ کله بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقونو څار سازمان په وروستیو کې د ګالوب مؤسسې لخوا شوې سروې ته اشاره کړې ده چې ویلي یې دي یوازې په سلو کې 11% افغان ښځې وایي چې بشپړ ازادي لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله په نړۍ کې تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقص کوونکی بلل کېږي چې لای هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. هاخوا یو شمېر نجونې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نور یې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. لودو یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
خواهشمندم له ټولو هغو نجونو چې له زده کړو پرمختګ راګرځول شوي هیله کوم چې انګېزه ونه بایلي او هیله مند واوسي. د طالبانو هم هیله کوم چې د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي څو هغوی زموږ ټولنې ته پرمختګ ور په برخه کړي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال بیا وایي د دې لپاره چې طالبان ځواب ویونکي اوسي یو میکانیزم شته.
د بشریت پر وړاندې د جنایت کوونکو او محاکمې ته د راکاګلو لپاره میکانیزمونه شته، خو لومړی باید دا جرمونه مستند شي. مګر د لنډ مهال لپاره دا ډول غوښتنې کولی شي چې نړۍ خبره کړي څو په طالبانو لا زیات بندیزونه ولګول شي او تر څنګ د نړۍ هیوادونه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې د واک نیولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال پورسوی کې د نجونو په هنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت همدا ډول ښځې او نجونې په ډېر شمېر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او سینګارتونونو ته د تلو او له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو هم منع کړي. د طالبانو حکومت په ښځو د مخونو پټول هم اجباري کړي او له محرم پرته یې د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی. خو هر کله چې د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او ویلي دي اړتیا نشته چې نړیواله ټولنه په دې چارو کې لاسوهنه وکړي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره کتنه کې چې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو د لرې کېدو په هدف کابل ته سفر کړی او ویلي وو نړۍ او خلک باید د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د برابرېدو تر وخته صبر وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
برتنوي چارواکي وایي په روانه میاشت کې د هیواد تر رسیدونکو افغانان به د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. برتانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخامخ افغانان به د هیواد ته لیږدوي او ځای به ورکوي. برتانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستانه تر اوسه ورانتقال کړي چې سلګونه افغان برتانیویان هم پکې شامل دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
پر بریتانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثری هغه خلک دي چې یا یې پخپله یا یې د کورنیو غړیو له بریتانوي پاوز، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د بریتانیا د آکسفورډشایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارده مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګ هیلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي. سربیره په دې چې 40 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره و چې پکې د بریتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او دریمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. بریتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خو اوس یو لنډ سپورتي خبر. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې بیګا 4-0 پر وړاندې له کویت څخه ماته وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دوهمه ماته ده. افغانستان له دې مخکې د نومبر 16 د قطر د فوټبال له لوبډلې سره 8-1 ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخامخ ده او د پخواني کویټي روزونکي تر ایستلو وروسته د فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکی اشلی وستوډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثرو مخکښو لوبغاړو د فوټبال فدراسیون پر مشرتابه تور لګولی چې په مالی فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور په ملي ټیم کې نه لوبیږي. خو فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. قدر منوریدونکو د ازادۍ مجلې په دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلی پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې د بې اسناد بهرنیانو پر ضد د روانو عملیاتو په ترڅ کې 3,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته وتلي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا شمیر تایید کړی او مقالې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ډیر افغانان یې خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره د تورخم او سپین بولدک پر لار ځي. په پاکستان کې د اټکل له مخې 1.5 میلیون افغانان اوسېدل چې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې مناسب اسناد نه لري د اکتوبر 31 له دې هیواده ووځي کني وبه نیول سي. په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پاکستاني چارواکو ویلي چې نور 1.4 میلیون افغانان چې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي د اندېښنې اړتیا نه لري، ځکه دوی به یوازې هغه خلک باسي چې قانوني اسناد نه لري. په 1980 کې میلیونونه افغانان په خپل هیواد کې د شوروي اتحاد د اشغال پر مهال پاکستان ته کډه شول. په 2020 کال کې وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان واک په خپل لاس کې واخیست دا شمیر د پام وړ زیات شو. د دوشنبه په ورځ سلګونو کسانو د چمن پولې ته غځېدلې مهمه لاره د لنډې مودې لپاره بند کړه. د ترافیکو او یو شمیر افغانانو د بیرته ستنېدو مخه یې ونیول. په مقاله کې راغلی چې د چمن اوسیدونکو تکراری اعتراضونه کړي او له پاکستانه یې غوښتي چې دوی ته د سوداګریزو فعالیتونو په خاطر د دوی ځانګړي جوازونه منلو ته دوام ورکړي. او د افغانستان په سرحدي ښار سپین بولدک کې له خپلوانو سره د لیدو کتو اجازه ورکړي. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پولیس د کډوالو د اسنادو کتلو لپاره کور په کور ګرځي. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په عملیاتو کې ټول بهرنیان شامل دي خو ډیری افغانان دي. یورو ایشیا ریویو بیا د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې افغانستان ته ستنه شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې له پاکستان ستنېدونکو افغان کډوال د ژمي پر مهال په افغانستان کې سرپناه اوبو او خوړو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د بشري مرستو د نشوالي له امله په پاکستان کې مشت افغان کډوال د ژمي په سړو میاشتو کې بیرته خپل وطن ته ستنېږي مرستو ته اړتیا لري. په دې مقاله کې راغلي چې دا په داسې حال کې د چشاو خوا 2.5 میلیون افغانان له پاکستانه وتړلو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د سازمانونو په وینا د بشري مرستو پیسې یې پر ختمېدو دي.
قدر من اوریدونکو په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 پای ته رسیږي او د ماښام تر شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په لنډو څپو 12:15 مترو دوام کوي. درنو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي هلته یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د پیسو په مقابل کې محصلان فارغوي او اسناد ورکوي. د ستونزه یو شمیر محصلان هم تاییدوي.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا دېرش کلن ځوان د دوه کاله وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر دولسم ټولګۍ پورې یې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په ښو نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دي ویلي بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږ یې خپور سي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریمه په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپلو منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډېر خیالي یا فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولی او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کومبست کې خپل ځان ثبت نام راکړی و، د دوی نه پیسې واخیستل، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي. د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیره لوړه سطحه به غوښتنې رانه سوي وي، خو ما څوک په ما درته وسي نه اوس نه له دې باده نه آینده کې زما اراده بدله کسي. زه داسې یو کار وکړم سي محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړی میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمن سره تلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د وروستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پارا ولایت څخه په اړیکه کې یم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منیږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره اصلاح نه کوي، دا دی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. اول تیسی طول امکارانو آوریتان کو تسلام منو لانی کو پاس سلام از مادا اسلامی امارت اولوڑی چرواک چند آغوشتن در سی دا بادغس اولایت ستوجو که دا بادغس اولایت که دیر بیامنی دورو رو حق و حق دارتا نرسی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا دا خپل سیمی حال وایی دا واتساپ پر دی شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی شمیره دا 00-420-21-24-201 شمیره بیا تکراروم 00-420-21-24-201.